لپاره خورا ډیر مهم او دی چې دی د انقباض او انبساط د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی موږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې کړی دی جوړ کړی دی او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دی پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونه تارونه چې دی د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپله د مطلب د حرکت شي کېږي د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره یادیږي چې دوی کله یو پر بل باندې چشي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسیږي عمل سرته ورسیږي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کمټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څشي کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دي د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پورشن یې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې څه کېږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی چې د وینې پمپ کول موږ وی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات شي کوي کنټرولې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثال د میټابولیزم عملیات دي چې هغه چې دي دغه عضلات له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړي دي یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دي چې مخطط عضلې دي شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټول انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کوم کسان چې ورزش کوي یا کوم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمش موږ سکلیټ پوښلې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض شي کېږي د دې لامل حرکت رامنځته کېږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نښتي دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نيسي موږ د مټ اوجې چې د مټ مري کنو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دا دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېره اندازه ښکاره کېږي چې دوی دا خپله چې دي دوه سره دي، یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري، چې مثال موږ هغه مثال کږیږي، هغه کږېدو چې ده موږ د فلیکسر په نامه سره یدو، او هغه برخې چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې څه شي کوي بېرته دغه برخه سموي، هغه به د چې په نامه سره اکسټنسر په نامه، یعنی کږېدونکې برخه د فلیکسر په نامه سره او سموونکې برخه د اکسټنسر په نامه سره یدیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د سکلیټي عضلو وروسته، موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو او پاتې د نوي یو موضوع چې دا کم د دوه سره عضلې چې دي هغه دا کږېدونکي چې دي هغه دوه سره عضلې څخه جوړ شوي، او دغه کم چې سموونکي هغه د درې سره عضلو څخه جوړ شوي. ورپسې راځو شوي عضلې. شوی عضلې چې دي دوی مخطط، یعنی خط ډوله جوړښت نه لري، مخطط عضلو څخه نه دي جوړ شوي، او شوی عضلې چې دي خپله جوړښت یې اوږد او دوکمانند دی، او دوی یوازې او یوازې د یوې هستې څخه جوړ شوي، یعنی د دې کوم حجرې چې دي یوازې او یوازې یوه هسته لري، او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېرې مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي، او د دې کوم فعالیت نه چې هغه ډېر کرار سره رسیدې. مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دي په هغوی ټوله د چې څخه جوړ شوي، د دغو شوي عضلو څخه جوړ شوي دي، او دوی چې دي موږ او تاسې وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري، چې مثال دی عموما دا کوم شوي عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیت چې دوی سرته رسیږي هغه زموږ او تاسې په کنټرول کې نه دي. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکو حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري، او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنې د دوی دوامداره، د زړه عضلې چې دی دوی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي، مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکه سوې وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي، دا یعنی ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نوې چې د دوی کوم حجرې چې دي یوازې د شوې د عضلې چې دي هغه د یوې هستې، د زړه عضلې چې دي هغه هم د دوه هستې، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې، او تر څو د دوی کوم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي، یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي، او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسې وویله هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیره لري، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي، کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کړم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان د دې څخه هم کېدلی سي، او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي، چې هغه لکه مثال د سترګو داور کولای سو، کله چې موږ وغواړو سترګې راپولای سو، او که چېرې زموږ په اراده کې ونه د سترګې راپېده چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی که تر ډېره وخته پر موږ سترګې ونه پوخ په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله چې کېږي
نه پیش
ورپسې راځو ورزشي حرکت زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوئ، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته، هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنی دا چې دی عالمانو معلوم کړی ده چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمیر هلته ټاکل شوی. نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه دپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلودل. د دې دپاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي، چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، هغونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیاته، یعنې کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور شوه کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلاتو صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدماتو څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسې وویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پښتنه، عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې وکي چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسې پر یو ډېر مهمه موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پوه کوو. که چیرې تاسې متوجه سوي واوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې واوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته، چې دا ټوله چې دي د جینیټیک اړوند دي. یعنې دا جینیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ او ستاسې درس به د 45 صفحې څخه تر 16 صفحې پورې دوام وکړي. جینیټیک په څه ډول کېږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لیږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لیږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د څه جینیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویله دا ټول چې دی د جینیټیک له امله دي. جینیټیک چې دی د ژوندي دا کوم علم چې مثال د دې څخه بحث کوي د جینیټیک په نامه سره کېږي. جینیټیک چې دی د ژوندي موجوداتو د جینونو وراثت او جینیاتي ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساینس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې وه خلک په دې کار باندې شروع کړی وه چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه چې لکه غنم که چیرې موږ په نظر کې غنم چې وه په اولو وختو کې به یوازې یوه دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې، چې دا چې دی د انسانان یعنی تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په اتلسمه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لیږدول کېږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دي هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې یو هغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې هغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپله د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لیږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لیږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخیستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي، خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د ده د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې وه هغه ټوله صحیح وه د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې وو د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي وو، یو خو دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پوه په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړي و خپل د تجربو دپاره. هغه چې شوه مشنګ وه، مشنګ چې وه هغه یو خو ډېر ژر وده یې کوله، نسلونه یې ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم ښه وو. او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې وه ځانګړتیاوې مشخصې وې. په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګوزي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي. کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه وه د دې لامل شو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. رزو مثال په دغه کم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي او د دې کمه ونه چې به وه یا به کوچني یا هم جګه به وه او دې به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه یې پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې دوی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله او ځاني ګردشندنه مخته وړل. د ځاني ګردشندنې په واسطه یې نسلونه رامنځته کول. دا اول پریښوه چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي. مثال ارغواني رنګ یې خپل په ځای کې پریښوي تر څو هغه څه شي وکړي نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه سلف پولینیشن په واسطه او تر په آخر کې چې څه خالص صفت یوازې یعنې یوازې ارغواني او تخمه چې اوسي خالص اوسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې هغه راواخیستله مثال کوم ځینې چې وچ سپینه تلل او غواني دوی بیا دا خاصیت هم درلود چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکړي ګردشندنه وکړي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی څه کوله کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کم خالص نسلونه چې راواخیستله بیا د هغه وروسته بیا دا خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړله چې د هغه څخه د تجربې چې شي سولې کامیابه سولې. د مندل لومړۍ تجربې ته راځو. لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سوه د یوازې خالص اول یې خالص کړله دا کم نباتات نبات چې و دغه اول شي کې خالص کې د مشنګو بوټي چې و د ځاني ګردشندنې په واسطه کله چې د ده خالص صفتونه راواخ مثال پیدا سوله بیا د راواخستې ارغواني خالص او سپین خالص چې و چې دوی خالص نسل رامنځته سوی و هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې و ټوله نسل چې راوتې هغه بنجاني رنګ درلود ارغواني رنګ یې درلودې یعنې سپین رنګ پکښې چې سو پټ پاتې سو چې د دغه مثال کم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسسیو ټریډ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ و هغه د ډومیننت ټریډ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چې وکړله ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې سوی و مخفي چې پاتې سوی پټ چې پاتې سوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پاره دی را ولاړ سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمې تجربې یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کم نسل چې لاسته راغلی و دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کم مغلوب چې و هغه کم مخفي صفت چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو اولې چې وکړل خالصې ونې چې مثال جک قادې درلودې جک قادې چې و هغه په ټي ټي سره یاد کړه او کوچنۍ قادې چې دی هغه په کوچنۍ ټي ټي او لوی قدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړله. د دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړه. کله چې دوی سره تزویج سوه هغه کم نسل چې لاسته رالی هغه ټوله چې وه مطلب غټ قد لرونکي وه چې د دوی هغه کوچنی قد چې و هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو. وروسته د هغه کم یو هر قد لرونکي چې و یو غټ تی یې درلودې په ځان کې یو کوچنی تی یې درلودې چې دا چې و دغه کوچنی تی یې مغلوب پاتې سو کوچنی قد مغلوب پټ پاتې سو او لیکا دې چې څه ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړله وروسته یې ولیدله چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي یعنې د کوچنی نبات چې و یا ټیټ قد لرونکی نبات هم پکښې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې و ټیټ و او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي و. چې دا د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربو کې تناسب، لکه څرنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه و، هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم دغه چې و اندازه چې واقعي پیدا کړه، د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې و، د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدده و، او د سپینو ګلانو اصل اندازه چې لاسته راوړي هغه 234 عدده و. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد، یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي، یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند راغلي دي، یعنی چندوالی مشتره ښکاره کوي. چې هغه مثال د رنګ یې راواخیستې، چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې و 515 دانې، او سپین رنګ 234 دانې و. دغه رقم دغه دانې چې وې مثال ګونځوالي چې و، د ګونځي چې وې مثال ګونځ دانی چې راغلی وي هغه 1850 وي، او صافي دانی چې راغلی وي پکښې کې هغه 5400 اویا و. او په دې کې چې یو بل خاصیت و، چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې، ځینې یې بې ژېړ رنګ اخیستې و، چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2001، او ژېړ رنګ چې درلودې 6002. چې د دوی ترمنځ چې کله نسبت معلوم کړي، که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15 پر یو تناسب جوړوي، یعنی 515 چې کله موږ پر 234 باندې راوویشو، موږ ته څو په لاس راکوي؟ 3.15 پر یو په لاس راکوي. چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي، چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خود رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې رالی غالب رالی، او سپین رنګ پکښې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بېرته راښکاره سول. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع، انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی او په کتابچو کې مې لیکلی اوسي. پاتې نور موضوعات به موږ او تاسي په راتلونکي لوست کې ووایو. دغه کوم موضوعات چې وایي دا ستاسي د معلومات لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسي تر څو اخیستنی وکړي. راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په رقم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسې خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي، مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکئ، چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی، او د څه شي دپاره کارول کېږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړه، یعنې هغه خصوصیات یې تاسې بیانوي. او اخرنۍ پوښتنه د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.